آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیرای پیغامونه د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او ناداری د کیسو په اړه دي په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمي کال پیل شو خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د خوانځیو د تګ اجازه ورنه کول شو آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نغواړي چنجونې د خوانځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو د پروګرام په پا پای کې د ورکوشو ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درته لرو هیله ده ملتیا مو وکړي پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او دلہ دا تلما د هلمن ولایت گرمسیل لسوالی صدا پیام رردمه روجانه د تزمیر په هلمن گرمسیل لسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجارتان ستنه دلته د سی بیوزلی کورنۍ ستا چې د ماشام ډوډۍ ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډۍ په سیاریان دي نو زمیر د خپل تجارتان وړونه څخه دا غشتنه د چ مثال د خبرې دا بیوزلی کورنۍ سره کومه کو کې مثال کده چا یو روپیه په واسي کې 2 روپیه په واسي کې 100 روپیه په واسي باید دغه بیوزلی کورنۍ سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې دا مایوبین نه چې دی په داروجي کې د سخت ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګل لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چاغله د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سره تسل رسېږي نو دا چې یو مایوب خورکې نه سترګل لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده نو پر خپل دولت مداجاغ دي چې د مایوبین ورن سره مثال د خبرې کومه کوکړي د بیوزلی کورنۍ سره مرسته وکړي
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند لسوالي څخه پریدم د ازادي راډیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسولو چارواکو ورسوي او زما کوم ماجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوی دي لا غوسه دې روزې مبارک میاشت کې مرسته وسی ځکه چې هم بارانونه دي هم شاینه لري اکثره د شغل پردو کورو کې اړولې دي کورونا نه لري او اکثر اسی بیا کورونا لري بیا د نور شي وس نه لري او حکومت چې مهم دی له دې مرسته باید سر وکړي ماجرینو سره
روجان دلته 13 ورځ مژ د ګرمسیل سوالي سفاره او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به دوی دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناس دی خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره کدي 10 روپی په واسي کدي 10 روپی په واسي کومه کر سره وکي نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدای غدا چا خوندې ومن دي د غز مشت د افغانستان خو یا به خاون شهید سوی یا به زوی شهید سوی یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به دوی په غاړي نو بار کې زکاتونه ورکي خدای غزمر د افغانستان شریف خوند دي چې درننه پورې چا په لو ولا کلی دی لو مګر نن حالات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتل دي ما او تا ته خاص وزاري کوي چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مده غژغ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین ورنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې د غشتنه چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله زره کې دوله زره وسه ورشل زره کې ځکه چې دغه دروځي حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دي نظریات ورته لري خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمر مړو تجارانو ورنه توجه وکي او دغه بیا سرپرست مرمونه سره کومه کوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم رور جان ازیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه دغه اکثره شیونه چې ګرانشیب دي د کې دولت لا سم ده دغه کمیسونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی د دې لاریو کمیسونونو نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زین راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2300 روپے نو دوی د خپل غټه د پاره 2300 د موټرو نه 400 خلی نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چند جیګی کړي د نوبت ماملې نو دا چې د اکثره دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسونه خلک ناراض دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډیر فساد دی ډیر خلک ته نتنګ رغلی دي خاص کر موټروانان
عبدالسلام ام د فرا ولای د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم ما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټولو مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغه سې حساب کړه ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې دي باید دا په دروژې کې را کنټرول کې باید د دوکانداران ته نرخنامه کړی دي باید ټول شان ارزان کې باید مبارک روژې کې د دوه خلکو پیاڅه باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي چې پاملرن ورته کی چې باید دا رنګ ټول کې دا دکانداران ته نخنامه کړی دي چې د شان سره ارزانه کې دا اوس موږ خپل پر یو ګل ټوډي باندې بس نه لرو دکانداران ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګرانی ورکی دا د خلکو په اچه.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه د موږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې جوړې کړي تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولي یو شهیدا ده چې په دې بېخي نه ستلای مریض کوي بیا له دې چې تقریبا د غته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو ورور د ما پیان دې تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بې سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نایلې ته خدره وي یی د چرچینو ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کې ورور دلته داسې په سوو خلک دې روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي وایي نن یې د روړو سارې د روړو ماسې په خبرو مو وایي یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
محمد لغمانه يم دا د لغمانه لشم ولسوالۍ وڅېدون کيم او د پوخانې امنیتي ځواکونو سرباز يم او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه نو بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیخ په نیخ دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت بس خوشی ان شاء الله دا دغه دا د افغانانو خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خوند لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلای کار به ان شاء الله پسرلای کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره ټول کار کی او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات. موږ د پاکستانی فوج څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی فوج څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول فوج ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام ورته پریږدم د چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د دې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیر مبارک میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي د نس کولای چې خوراکي توکي واخلي نو کې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپل بیو کې خپل بیو لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي او همدارنګه د حکومت څخه دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان سه هیوا ته راوړیږي د غو په ګمرک کې د غو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجارت للی دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجارت څخه دا هیله ده چې هغه پاترابو کې وسیږي خپلو نږدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و درغنداب ولسوالی ستخیل د کلی څخه زرپلاین کی نو زموږ مشکل خدا ده سی موږ د بو مشکل د بندو سی باید موږ ته امارت خدمت وکي او بندونه راته جوړ کی موږ ډیرو بل رو خدا غی پالتو رواني بی ځای دي نو هله د ستیز موږ دا پیغام ورسوي د امارت مسران ته او د امارت کارکونکو ته سی موږ ته د خدمت وسی او زموږ بندونه وترل سی.
السلام علیکم. بعد السلام د غزنی ولایت کیرو لسوالینه پیغام پلی کړه تاسو سره يم چې د کیرو لسوالې کې رقم ساري مرز لګیدلای دي خدای دې وکړي تاسو تر مسلینو پوری ورسوي. هغه د کیرو لسوالې د حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرز د 200 د 300 رئیس د روان د مختګم سکړای دي تر اوسه پوری مسلینو د خاص غږ د چانه درویدلې ډیر خلک زې پکړې دي مقصد د مرز د تبي سردرد سال ور سره لري درې نفر مرګو بلم لري تر اوسه پوری چا د موږ غمه نه ده خوړلې باید تاسو د غږ تر مسلینو پوری ورسوي.
دا ولایت اوسیدونکو نو ساکل دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاصه آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نو ساکل یې خو چا داسې خاصه آمادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه. خو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساس سپاړی کیم. د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سره سوال، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي، دی و لاس دی و پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم، د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان له حکیم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده که چیرې ته غواړی سی ل نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړی زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
اوریدونکو دا اوس تاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي، په دې هیله چې هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو، خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او دغه راس پوهنتونونو څخه بې برخې دي. ولې په دریم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانستل شول؟ ستونزه چیرته ده؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواري نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیری علماي کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. زن نور خبر ممکنی خو موږ ټول پټو راځو نه هني خبر د پارسره د ام د افغانستان د پر پزار د ام د جنو حق د بشري حق د لکوبه هوا تعلیم صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده نو زمنګ د ملت ټول د یو وختنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کی
او شنوار صاحب دوی په ظاهر د شرایط خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه اما تاسو وسوای چې نه د ایدئولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډاله د مشرتابه هغوی ایدئولوژیکي ستونزې لري د نجونو له خونځیو سره څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغه ډلې دغه ایدئولوژي بدل شي ځکه د وګد محل لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بل نور هم زیاتېږي
اونو د هغې لارې خډيري دی اول خو باید د نړۍ علما په دې فشار راوړي ورته وایي چې دا دین د 2000 ملیون خلکو دین دی دا دی او څو 15 شپږ نفر ملایانو نه دی او د افغانستان د اوسنۍ نظام ټول مشران هم دا داونه کوي چې موږ د خلافي او دوی مسله د افغانستان خلک هم باید خپل غوښتنه وکړي دوامدار مشران علما ملکان سپینګيري روشن فکران ورشي خبر ورته وکړي نړیوال ټولنه خپل رول لري باید معقول فشار ته دوام ورکړي او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی ځکه د افغانستان خلک محروم دي زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي نو فکر کوم دا د حل لارې دي
بله او شنوار سیب کله زره تخنیکی اختیار سو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي دغه راس پانتونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو او کوس طالبان وغوړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی دا چار به څومره ورته اسانه وي
او لمړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو ولکم ټولګي بیلو جنکو یای مکتبونه چلاو په ځینې سمو کې چلاو مکتبونه ممکن نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په زیاتره ځینو کې مکتبونه چلاو او تر اوسه اوسه خزینه معلومات د جنکو مکتبونه تور کړی شوی هغه ولایتونو کې چې خزینه معلومات نو وي د جنګ او د وجه د وروسته پاتې وال د وجه د چلو خلاصتون زلامه الته به ډېر په حکمت هغه زړه او سنگيري استادان چې په اعتبار مې او د کلي د خلکو په مشوره جنکو خوندې توضیح شوی چې ماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو یعنی پر دې خلک نو خلک خوشاله یو ځینې څنګه او کې په ولس ولایتونو کې د امنیت څنګه هغه امنیت څنګه حل شوی نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زمونږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راوي چې هغه د نه امنیت څنګه حل شوی دا امنیت شرایط برابر شي نور خو نیز بهانند پات شو د خزینه معلومانو خبره کوي چې خو همدای وخت جنې کې دی وروزي په پکتیکا کې په روزګان کې کونړ کې بادغیس کې چې جنگونه زپلې ولایتونه دي د هلته د جنکو لپاره ځنګړي دار معلومین نه جوړ شي د بل لارم د چې د لسمې ولسم د لسم سم جنکو ته دي دا درې مشت رخصتې کې عاجل کورسونه ونی چې بیرته دی و ماتم کې درس شروع کړي نو که څوک مشکل حالي هغه به حالي یو څوک مشکل ته بهاني جوړي فکر کوم د درې کال بهاني دي ممکن ډېر نور لاتونه مې باید دوی په ضرورتوب او جرأت ملت سره شریک کړي
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې لا ازادي رادیو سره خبرې کولې او اوس هم راځو د ورکوښو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادي رادیو وټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوستي د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله د زموږ سره د حال شریکي په د عالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0503 شپته څلور څو څلور خدای په ما
بل سلام علیکم ورسره سلام نه تاسو ته کوم درې څنګه څنګه وخت په خیر همزله لامنې ملغمن څخه نو زه یو تر دې چې نه سر مې کې چې په روان د نس کې نه دره کا شوه دا چې په سلام وایي څو کالي تر وکړم په تاسو باندې پاره سمونه مته نه مته دې په داس نه راځم دوی سپیر واوی آتیا نهش پسوات آیا یعنی سپیر وو وو اتا سپیر دوا نهش پر وو اتا دست تختی پامن
دنا درکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 5 او بله شمیره یې ده 0 5 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت او شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 8 10 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 15 3، یعنی 0 5 1 1 5 0 3. بله اتصالات شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده 0 5 1 1 6 9 0. یعنی 0 5 8 1 1 6 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب د په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا 1.5 کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0 5 2 2 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 5 2 2 1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د 6 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی 3 کاله یا 4 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر 2 شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0 5 3 8 7 2 0. بله شمېره وایم: 0 5 2 6 1 8 7 1. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړو خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دې څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وی چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 1 4 2 8 1 9، یعنی 0 0 1 1 2 3 4 9. او دویم افغان بسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 و.
د ازادي میلمه نذیر احمد د نذیر د ازادي میلمه پروگرام ته شرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستانه لري یاست، څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې، تاسو د شاعرۍ پر رنګ کې مهرباني.
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. اله ده هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لريوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بیرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زموږ شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کیدای شي وخت ونیسي، البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دغه دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي، په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي، تصویرونه یې پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والی کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي. او په عاطفي لحاظ
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یو بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنی چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی هغه څوک چې راووزي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چو دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي ټول اړخونه یې سنجول کېږي کېدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوې طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی وروسته د هغې نه هنر راځي کېدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بیکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي البته کومې خبره بیا هم سمه رسولې وي
نظیر صاحب افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېشتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټو کېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعرۍ کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېشتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده او یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری که ولی سره البته که سمره سیز ما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی خو دورسته شعری شده تر دیره پوری که پیسدی سره رواخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا پا جنگ دا پا مرگ دا پا وجنو دا پا ستونزو بنده دا که دیش پا خوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوګي د بیکاری او د دې ستونزه ډېر راخسته شوي اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخسته شوي دي خو وروسته جګړه ډېره راخسته شوې ده یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه جګړه ستونزه دا شان ډېر پکې راخسته شوي فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې راخیست کړی دي په طبیعت
په ادبیاتو کې بیا لدې جګړې څخه دروتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سی ودی کې یوازې ګلې او مانی دي
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا څه خاص شوي وي خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حلاره نه راخستل کېږي یوازې هغه ستونزه ویل کېږي خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړی ادبیات په مجموع کې تر هم پیدا کې او شعر په دې کې چې تر هم را پیدا کې تر څو وکولای شي خلک د غستون زنده را وژغوري مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ را اخیستل شوی وي مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې را لوی شي کله چې ځوانۍ ته را ورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خواري شي کېدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي چې وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې را لوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي دغه ظلم دی خپل دغه ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل لپاره لاره او دا خو یو معقوله ده چې مثلا ستونزې چې پیدا نشي حل نه پیدا کیږي.
بل ستاسو یو شیر په کابل کې د یو چودنې انزور وړاندې کوي چې یو خبريال راپور وړاندې کوي په دې اړه کې یا څه راته وایي چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شیر لیکلی و چې دغه سی یو زړه بوژنونکې صحنه مو په شیر کې راخسته و.
دا داسې و چې هر ورځ به که خار و که کلی و د دې جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونه ته غوږ ونیو که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو هر ورځ به دغه خبرونه سره مخ کېدو نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو کېدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې زموږ همکاره له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې ژغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې لخلې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د دې وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وصله و نخلی دوی طرح هم ولدی یعنی معنا که چیر دیوی نهازه و گرو یا سه پیسدی امکان لری چی د قدرت تر شو هغه کسان چې وصله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري که نه وي ځوان نسل چې راځي دویم نسل چې راځي په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي ترڅو د هغوی په طرحو کې هغوی وصله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه او که کیږي فکر کوئ چې کافي دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعرې پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه داسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې. کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلی وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته ولې د ټولنیزو شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یا فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي چې ځکه چې هلته کله چې په خپله موجود وي نور ورسره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسېږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلې چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلژیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت هم ژوند و تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي، یعنې تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند، ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استدا او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دی او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپل اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپل ججمنت یا قضاوت کولای شي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه ولولي.
دا بس زمونه به چې څوک دې هغه کس مخه ونیسي چې یا خشیر یا خلکنه یا تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته وایي چې نه ته ما چپوه ته شاید چاپیږي او دې مخه نه نیول کیږي. خو فکر کوم چې ډیر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپل خوښي کتابونه، ځکه په تیرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډیر خل وستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول، نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډیره پورې ډیره مختلفه ټولنه ده، معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډیر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دي شي پرېږدي شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دي شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت احساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزه دی. نو دغه کسه هم دا بې اغېزه نه دی. دوی وایي چې ښه کمه وژباړه، نو خپور به چیرته کړم؟ که خپور کم نو وبې خلی څوک، که وخلی وبې لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډیر نه کیږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نو نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم دغسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شوی کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدل سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم اډیو کتابونه، اورم په موټر کې اورم، یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي، او ځینې کتابونه استفاده شوي دي، خبرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نور هم اغېز ولري. چې یعنې کتابونه
نظر صاحب، یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواد سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواد سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کس هم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي، ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ ارتیا ورته لرو هغه ډیر کم وي،
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنوی هیوادونو تجربه شریک سی وي، مثلا نیواز د قلمي په اړه ډیر کتابونه ست چې کاروندګری ممکن په افغانستان کې خپل ونسل وسره او که سو تیبانه باندې دغه کتابونه راوځي، هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یو ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په اډیوي باڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نوي لوستی ونشي لوستلی او هغه د بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا قصه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېره اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي باڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو باڼه باندې راووزي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې همدا اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالات په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې مراوخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې مراوخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي، مثبت نشو خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسون کې ادبیات جوړ شي، شاده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپل تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
چلیگی لائے پسرخ کر دی چو کسان ددیو پشان تی زور ور دی دزڑگی سنم خانا پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی چپن پوشو خامارانو سر اوسی دادا غرو پختانا چمراو زڑا وردی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انت آیا چشوی زور ورا د حجری یاران دی
دی ماسخوتن میں د پرے انڈی والا نو ماسخوتن میں د پرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماسخوتن میں د پرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو کی دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کدرے انڈی والا نو دشپانا جہان کدرے انڈی والا نو انڈی والا نو خزما دوان نس دے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماں
ماسپوتن می د پری انډی والان ماسپوتن می د پری انډی والان